یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې موزن ریاست نوري هرکلی کوم. طالبانو له تیر شپې راهیسې د مزار شریف په ګډون د 5 ولایتونو پر مرکزونو بریدونه پیل کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د طالبانو په وړاندې د مقاومت پیاوړی سیاسي او پوځي ځواک په مزار شریف کې شته.
مزار شریف کې بیا تر بل هر ځای ډېر زموږ ولسي ملاتړي او همدارنګه امنیتي او دفاعي ځواکونه سیاسي او نظامي رهبري هلته شتون لري.
د کونړ له اسمار ولسوالۍ هم سقوط وکړ.
اسمار خو سقوط کړی، ولسوالۍ ښکته راوتلې ده او د پلوڅو نا ساحه کې دلته خط جوړ کړی دی کې ناست دي.
په ښارونو کې د جګړو په ترڅ کې ډېره مرژوبله ولسي وګړو ته اوړي. په اروزګان کې روغتیا پالان وایي په جګړو کې له 500 زیاتو ملکیانو ته مرژوبله اوښتې.
پلور په مزدوري راوړي، زرنج بیولې وه، مرمۍ راپښتون مشتله بله نرم نش طالبان وکړه. د حکومت
د امریکایي هغو درې زره سرتیرو لومړۍ ډله سرتیري کابل ته رسېدلې چې له دې هېواده به په مسون ډول د امریکا د سفارت کارکوونکو او نورو امریکایي اتباعو په ایستلو کې مرسته کوي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان او نيز خبرونه هم هېروي. خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. احمد تکل د خبرونو چمتو کړی دی.
سلام. طالبانو پر مزار شریف ښار پراخې حمله پیل کړې. د زرګونه نویو امریکایي پوځیانو جوپې کابل ته د رسېدو په حال کې دي او امریکا له ایران سره د مرستې په تور پر څو نورو کمپنیو او افرادو هم بندیزونه لګولي. بشپړ خبرونه. راپورونه وایي چې طالبانو نن سهار وختي پر مزار شریف ښار پراخې حمله پیل کړې. په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال وایي چې طالبانو نن سهار وختي له دریو اړخونو د بلخ ولایت پر مرکز مزار شریف ښار حمله وکړې.
طالب استوالو په مزار شریف ښار باندې له دریو استقامتونو چې هغه د نهر شهی ولسوالۍ د لنګرخانی سیمه ده، په دهدهدي ولسوالۍ کې د توختي سیمه ده، او د بلخ ولسوالۍ د څلورلاري او د مزار شریف په لویدیز لور ته په ورودی دروازه کې له افغان امنیتي ځواکونو سره حمله پیل کړې دي.
د ازادۍ راډیو خبریال د سیمه ایزو چارواکو په حواله وایي چې د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په جګړه کې طالبانو ته تلفات اوښتي دي. یو بل خبر له مخې طالبانو نن د لوګر ولایت مرکز پل علم ښار هم ونیو. امنیتي چارواکو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په ولسي جرګه کې د لوګر د خلکو استازی هما احمدي ویلي چې د مرکز پل علم په ګډون د لوګر ولایت پر ټولو سیمو طالبانو ولکه ټینګه کړې. د زرګونه نویو امریکایي پوځیانو د ډلې چې افغانستان ته استول کیږي لومړی جوپا کابل ته ورسېده او نور هم را روان دي. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربي وایي نږدې 3000 پوځیان به تر سبا یکشنبه پورې کابل ته ورسیږي، څو په کابل کې د امریکا د سفارت د کارکوونکو د خوندي استلو په چاره کې مرسته وکړي. امریکایي پوځیان داسې مهال کابل ته روان دي چې طالبانو په وروستیو څو ورځو کې خپلې حملې زیاتې کړې او د هرات او کندهار په ګډون له نیمایي د زیاتو ولایتونو مرکزونه یې نیولي دي. جان کربي وویل طالبان هڅه کوي چې د کابل اړیکې له ولایتونو سره پرې کړي، خو هغه زیاته کړه چې داسې نه ښکاري چې کابل به په لنډ وخت کې له ګواښ سره مخامخ شي. له بلې خوا د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن په کانګرس کې د جمهوری پالو له انتقادونو سره مخامخ دی چې ولې ځواکونه له افغانستانه بې وخته وایستل. په سنا کې د اقلیت مشر مچ مکانل پرون وویل لا هم ناوخته نه دی چې کابل د طالبانو له حملو وساتل شي. ښاغلی مکانل زیاته کړه چې د امریکا پوز باید سمدستي د هوایي حملو له لارې د طالبانو د پرمختګ مخه ونیسي او د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي پر طالبانو غږ کړی چې له جګړې لاس واخلي او د سولې له خبرو سره یو ځای شي. انټونیو ګوتیرش په خپل ټویټر په یو بیان کې د ښځو او نجونو وضعیت ته په هغو سیمو کې چې طالبانو نیولي دي اندېښنه ښکاره کړه او لیکلی دی چې د افغانستان وضعیت ورځ په ورځ د خرابېدو په حال کې دی او د جګړو له کبله ډېر ملکیان وژل کېږي، په ځانګړي ډول ښځې او ماشومان د دې جګړې قربانیان دي. ښاغلی ګوتریش په افغانستان کې له ټولو ښکېلو اړخونو غوښتنه کړې چې د ملکیانو د خوندیتوب په خاطر خپل مسؤلیت ادا کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یونما او د دې سازمان د بشري حقونو د ادارې د یو ګډ راپور له مخې چې تیره میاشت خپور شو، د روان کال په لومړۍ نیمایي کې د روانې لسیزې د بل هر کال د لومړیو شپږو میاشتو پرتله په افغانستان کې زیاتې ښځې او ماشومان مړه او ټپیان شوي دي. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. متحده ایالاتونو د ایران د تیلو پر قاچاقبرانو او یو شمیر کمپنیو چې د چارواکو په وینا د سپاه پاسداران د اړوند قدس ځواک لپاره د ملاتړ د جلبولو هڅه کوله بندیزونه اعلان کړي. د امریکا د خزانه وزارت وایي په دې ترڅ کې د عمان د تیلو پر سوداګر رشید الحبسي او څو نورو تجارتي کمپنیو چې دوه په عمان کې، یوه په لایبریا کې او یوه په رومانیا کې دی را دي، بندیزونه لګول شوي دي. د دې اقدام پس از د دې کمپنیو شتمنۍ کنګل کیږي او په ټول امریکا او په ټوله کې امریکایي وګړي نشي کولای له دوی سره معاملې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په یو بیان کې ویل چې قدس ځواک د ایران د تیلو له عوایدو څخه د وران کارو فعالیتونو د تمویل لپاره کار اخلي. انتونی بلینکن ویلي چې متحده ایالات به په دې هڅو کې د ښکېلو اړخونو افشا کولو او د هغو د مخنیوي چارې ته دوام ورکړي. او په روسیه کې د یوې ممنوع مذهبي ډلې د دوامداره ځپلو په ترڅ کې د روسیې یوې محکمې د دې ډلې یو غړی په درې کاله بند محکوم کړ. د روسیې په جنوب لویدیځه سیمه کراسنودار کې د ابینسک ښار محکمې پرون وروسته له دې چې د یهوه د شاهدانو په نوم د دې ډلې غړی وسیلی ملیشکو په یوې افراطي سازمان کې په غړیتوب مجرم وپیژند، نوموړی یې په درې کاله بند محکوم کړ. ښاغلی ملیشکو ویلي دي چې د دې ډلې غړی دی خو په افراطي ډله کې د غړیتوب توری رد کړی. په روسیه کې چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین تر ملاتړ لاندې ارتودوکس کلیسا واکمنه ده، د یهوه د شاهدانو مذهبي ډلې ته د شک په سترګه کتل کیږي. خبرونه مو ازادي راډیو واوریدل. که دا نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. د خبرونې پاتې برخه بیا هم زه نور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. طالبانو له تېرې شپې راهیسې د افغانستان د بلخ په ګډون د پنځو ولایتونو پر مرکزونو بریدونه پیل کړي. مزار شریف، ګردیز، میدان ښار، میمنه او شرنه هغه ښارونه دي چې دا ډله یې د نیولو هڅه کوي. د راپورونو له مخې د پکتیا مرکز شرنې ښار نن سهار د طالبانو لاسته لوېدلی، خو په پاتې نورو کې د افغان چارواکو په وینا جګړې روانې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي په څلورو وړو ولایتونو کې د طالبانو بریدونه په شا تمبولي او دې ډلې ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې. نور جزئیات به د ازادي راډیو خبريال په دې راپور کې واورو.
طالبانو د افغانستان د اتلس ولایتونو پر ښارونو د ولکې ټینګولو وروسته له تېرې شپې راهیسې په پنځو نورو ښارونو بریدونه پیل کړي. د پکتیکا شرنه، د پکتیا ګردیز، د میدان وردګ میدان ښار، د فاریاب میمنه او د بلخ مزار شریف هغه ښارونه دي چې د ډلې هڅه کړې تر واک لاندې راولي. خو دا ډله دعوه کوي چې د پکتیکا مرکز شرنه خاريني ولري. طالبانو د دې ښار یو ویډیو خپره کړې چې پکې لیدل کېږي وسلوالې په شرنه ښار کې ګرځي او د ټول ولایت د نیولو دعوه کوي. په ورته وخت کې د پکتیکا ولایت دننه یوې مهمې سرچینې ازادي راډیو ته ومنله چې طالبانو د ښار یو برخه نیولې او چارواکو نظامي قرارګاه شاتک کړي. خو طالبان د پاتې څلورو ولایتونو د مرکزونو په نیولو بریالي شوي نه دي. خو له دې د پکتیا په مرکز ګردیز او میدان ښار همدا اوس سخته جګړه روانه ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم مني چې طالبانو په دې ښارونو بریدونه کړي، خو زیاتوي د ډلې ته درنه مرغوب لاړول شوی دا او په شای هم تمبولي. د کورنیو چارو وزارت ویان میرویس تانگزی ازادي راډیو ته وویل په دې ښارونو کې د افغان ځواکونو تر څنګ ولسی پاڅون کوونکي له طالبانو سره په جګړه بوخت دي. د زیاتوي
د شهرانې په شاوخوا سیمو کې کافي اندازه قوتونه شته زمونږ، او عین وخت کې په بلخ کې، مزار شریف کې، بیا تر بل هر ځای ډېر زمونږ ولسی ملاتړي او همدارنګه امنیتي او دفاعي ځواکونه، سیاسي او نظامي رهبري هلته شتون لري. په فاریاب میمنې باندې دوی تېره شپه برید وکړ او زمونږ امنیتي ځواکونه وتوندله چې دوی برید په شاو تمبې په ډېر قوت سره زمونږ امنیتي او دفاعي ځواکونه جمع نور هغه ولسی ملاتړي وتوانېدل چې د قاري شعیب په نامه د یو سر ګروپ په ګډون باندې تر څلوېښتو زیاتو طالبان ته مرژوبله واړئ.
د افغانستان په لویدیځ او شمال کې د جګړو ورهاخوا د هیواد ختیځ ته هم د جګړې لمن پراخه شوي. په کونړ کې سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د ډلې تېره شپه د دې ولایت درې ولسوالۍ نیولې دي. سرچینه وایي طالبانو تېره شپه له یو څه مقاومت وروسته د اسمار ولسوالۍ ونیوله، او بغاون کې پرته د انګام او بیا شلتن ولسوالۍ لکه مقاومت پرته د دلته ورته شوې ده. دا په شمال، شمال ختیځ او لویدیځ کې د طالبانو د پراخ پرمختګ وروسته د افغانستان په ختیځ کې د طالبانو مهم پرمختګ یادی. د دې ترخوا پر انګرهار کې هم د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ نښتې شوې. د دې ولایت په شیرزادو، اچین او سپینغر ولسوالیو کې هم نښتې شوې چې حکومت پکې طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې خبره کوي. طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. دا بریدونه داسې مهال کېږي چې د دلې لوړاندې په شمال، شمال ختیځ او لویدیځ کې اتلس ښارونه نیولي او له حکومت یې غوښتي چې کابل هم ورپرېږدي، خو افغان حکومت پرون پرېکړه کړې چې د دې ډلې پر ضد په جګړه کوي او مقاومت پای دوام ولري.
قدر من اوردن کوه امور دل چې طالبانو په افغانستان کې د اطلس ولایتونو د مرکزونو تر نیول کېدو وروسته د 15 نور مرکزونو د نیول لپاره هم له تیر شپې راهیسې حمله پیل کړې. یو هم د بلخ مرکز مزار شریف دی. له کندهار او هرات وروسته د بلخ د مرکز پر مرکز د طالبانو حمله لیدې پلوه هم ډېری مهمه دي چې مزار شریف په افغانستان د شمالي ولایتونو په ډله کې یو مهم ستراتیژیک موقعیت لري. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د افغانستان د یو شمیر ولایتونو تر سقوط وروسته د تیر چهارشنبې په ورځ مزار شریف ته تللی و چې د دې ښار د دفاع لپاره د حکومتي او حکومت پلو ځواکونو په ملاتړ غونډو کې ګډون وکړي. طالبانو پر مزار شریف حمله وروسته له هغې پیل کړې چې د ملي اسلامي جنبش ګوند مشر مارشال عبدالرشید دوستم او د جمعیت اسلامي بیلې شوې ډلې مشر عطا محمد نور پرون په مزار شریف کې په یوه غونډه کې په شمال کې په تیره بیا په بلخ او د فاریاب په مرکز میمنه کې د طالبانو پر ضد د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو د ملاتړ لپاره د ولسي مقاومت پر همغږۍ او یووالي ټینګار وکړ. د مزار شریف د وروستي وضعیت په اړه به چې جګړې چیرې دي اوس او طالبانو له کومو لورو د مزار شریف ښار د نیولو لپاره نیت کړی دی نور به له خپل خبریاله واورو چې همدا شیبه راسره وصل دی. مهرباني وکړئ راته ووایئ چې د بلخ د ولی ویان منیر احمد فرهاد رسنیو ته ویلي چې طالبانو له نن سهار رئیس پر مزار شریف له څو لورو حمله پیل کړې دي، په کومو سیمو کې اوس جنگ روان ده؟
د بلخ ولایت مزار شریف ښار د دریو استقامتونو للوري نن سهار د حملو شاهد و. همدارنګه د طالب غلام مجاهد ادعا کړې چې دوی د څلور لوریو پر مزار شریف ښار حمله کړې، خو د بس د پولیسو ویان عادل شاه عادل سره څو شېبې وړاندې ما خبرې درلودې. د ویل چې طالبانو هغه پخوانیو سنگرونو باندې حمله کړې دي چې لایوې مشرف دي په دې حالت د لاپن امنیتي ځواکونو سره په جګړه بوختو. هغه د نهر شایي ولسوالۍ لنګرخانه سیمه ده، د دهدادي ولسوالۍ د توختي سیمه ده او همدارنګه د مزار شریف غرب لور ته د ښار د ورودي دروازې او د بلخ ولسوالۍ د سرولاري ترمنځ دغه سړک باندې ځان نشته روان دي. د بلخ د بلخ والی ویان منیر فرهاد ویلی وی چې په دغه جګړو کې طالبانو ته تلفات وارد شوې دي، خو سبیل الله مجاهد په دې اړه تر اوسه نه دی ویلي. ادعا یې کړې ده چې دوی ښار ته ورنږدې شوې دي. بل لور ته د بلخ د پولیسو ویان د عادل شاه عادل ازرې راډیو ته وویل چې د طالبانو پر موازیو باندې هوایی بریدونه شوې دي چې دغه بریدونه په دهدادي ولسوالۍ او نهر شایي ولسوالۍ کې نن سهار 10 بجې ترسره شول او په کې ویل شوې دي چې طالبانو د تلفات اوختي خودی دقیقه شمیره په ډاګه نکړله. بله،
مخکې په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان کورنیو چارو وزارت ویاند وایي چې د نورو ولایتونو په پرتله په شمال کې په مزار شریف کې دوی پیاوړی سیاسي او پوځي ځواک لري او د طالبانو په وړاندې به مقاومت وکړي. پرون د ملي اسلامي جنبش ګوند مشر مارشال عبدالرشید دوستم او دغه راز د جمعیت اسلامي بیل شوې ډلې مشر عطا محمد نور هم غونډه درلودله. وروسته یو بیان خپور شوی دی، په دغه بیان کې ویل شوی چې
د دوړو مشرانو دغه راز د بلخ له والي د شاهین قلور د قومندان او د دې ولایت له امنیتي چارواکو سره په غونډه کې د طالبانو په وړاندې د مقاومت پیوړی کېدو پر لارو چارو خبرې وکړې او پریکړه شوې چې د طالبانو پر ضد د طالبانو په مقاومت او ولسی پاڅونوالو د ځواکونو مشري به جنرال عطا محمد نور کوي او مارشال دوستم به هم پر ټولو عملیاتو او د جګړې پر کرښو څارنه کوي. دغه ځواک ته په پام هلته څه ډول انګیرنه ده چې دغه د طالبانو د چټک پرمختګ سره سره به آیا دغه ځواک او هغه ستراتیژیکي موقعیت ته په پام سره چې مزار شریف لري او د افغانستان د حکومت ټولې هیلې په مزار شریف د ښار په دفاع پورې تړلې دي، آیا دغه ځواک به وکولی شي چې د طالبانو حملې په شا وتنبوي؟
ګوري تیره چهارشنبه ولسمشر محمد اشرف غنی بلخ ولایت ته سفر درلود. د سفر په داسې حال کې ترسره شو چې په تیرو دوه اونیو کې یوازې اووه ولایتونه د طالبانو په لاس په شمال کې سقوط شول، سره له دې چې دغه سقوط شوي ولایتونو ځینې ولسوالۍ لا هم د دولت په ولکه کې دي. خو ولسمشر په دغه سفر کې بلخ ولایت ته یو نظامي کمیسیون جوړ کړ او په دغه کمیسیون کې پخواني جهادي ملیشې، پخوانی قماندانان او د حزب جنبش او حزب جمعیت مشران وندلری، محمد محقق د وحدت حزب مشر، همدارنګ په بلخ کې نور جهادي قماندانان لکه جمعه خان همدرد او داسې نور پخوانی ملیشه ځواکونه چې اوس د پاسنوالو په نامه طلا راپورته کړی او غواړي چې د طالبانو پر ضد وجنګېږي. دغه کمیسیون به د دغو پاسنوالو همدارنګ د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیز او همدارنګ د بستیج مسولیت پر غاړه لري. دغه ته په کتو سره په بلخ ولایت کې د ځواکونو شمیر زیات شوی دی. تیره ورځ جنرال دوستم هم له فاریاب، سرپل او جوزجان څخه خپل ملیشه ځواکونه بلخ ولایت ته راغوښتي دي او هلته دغه مهال دی په حال کې چې دغه ځواکونه تجهیز او په لومړي قدم کې د بلخ د دفاع لپاره او په سانیان دغه سیمه چې د طالبانو لاسته ولیدلې په هغه عملیات وکړي. او په ټولیز ډول انګیرنه دا ده چې خلک ناهیلي شوي دي، خلک د جګړې له امله تښتېدلې دي، کورونه پیښې دي، ښار خالي دی، ځینې ولسوالیو کې چې اوس هم طالبان واکمن دي هلته هم ویره موجوده ده، ځکه چې د عملیاتو لمن به هغه سیمو ته هم وغځل شي او دلته ملکی کسانو تلفات ور واوړي. او دولت هم اعلان کړی دی چې په بلخ ولایت کې به هر ډول سیمو چې طالبان پکې لیدل کېږي څه دولتي ودانۍ وي او څه شخصي ودانۍ وي او څه اماکن وي هلته به دولت هوایي بمبار کوي.
بلې کور ودان قدر منوریدونکو ده و مریدل چې په مزار شریف ښار هم وسله وال طالبانو له څو لورو بریدونه پیل کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
مخیل دی چې د افغانستان په اړه ځینو نورو راپورونو دوام ورکړو. په مکلی اقتصادي خبرونو ته
د آسیا پراختیا بانک له لوري د ننګرهار وادي له کرنیز شرکت سره د عصري ماشینونو او توکو مرسته وسوه. د افغانستان د کرنې مالداري او اوبو لګولو وزارت ویان اکبر استمین ازادي راډیو ته وویل چې په دغو توکو کې 15 ارادې د اوبو سیار واټر پمپونه، 2 ارادې ډم ټرکونه، 1 اراده سکواټر، 1 اراده رولر او 1 اراده لوډر شامل دي. د نوموړي په خبره یاد ماشینونه به د عمومي کانال د پاکولو، د ځمکې د هوارولو، د موادو د انتقال، لوړو ساحو ته د اوبو د پورته کولو، کندنکاري او د ځمکو د سختولو په برخه کې وکارول شي. د مسؤلینو په خبره تر دې وړاندې د ننګرهار عمومي کانال په بیلابیلو برخو کې عصري ماشینالات نه درلودل. د کانال د پاکولو په ځینو ساحو کې د ځمکې کیندلو او د غشان نورو برخو کې له عادي لارو چارو کار اخیستل کېدو، خو د یادو ماشینونو په سپارلو سره به دا چارې لا ګړندۍ او په ښه توګه ترسره شي. د افغانستان د مالیه وزارت وایي د روانې زمري میاشتې د ځینو ادارو د کارکوونکو معاشونه به د نوي سیستم له لارې اجرا شي. د دغه وزارت لورې په خبره سوي اعلامیه کې راغلي چې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمیسیون، اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون، د اساسي قانون پر تطبیق د سر د خپلواک کمیسیون د هستوي انرژي ادارې او د مشرانو جرګې د مرکزي کارکوونکو د زمري معاشونه به د نوي سیستم له لارې ورکول کیږي. اعلامیه زیاتوي د نوي ادارو معاشونه به د پخوا په شان اجرا کیږي، ځکه د ادارو لخوا تر اوسه پورې د معاشونو د نوي سیستم ټریننګ نه دی بشپړ سوی، خو په راتلونکي میاشت کې ټولې ادارې یاد سیستم ته چمتو دي او همدارنګه د ولایتونو معاشونه به هم د پخوا په څیر د مالیې وزیر د مستوفیت لخوا ورکول کیږي. د هم د کابل بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسعارو په وړاندې د افغانۍ یو بیې یو ډالر 3 افغانۍ، یوه یورو 6.90 افغانۍ درس پله، یو پون 112 افغانۍ اویا پله، یو سعودي ریال 28 افغانۍ 25 پله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 18 پله، زر هندي روپۍ 200 افغانۍ، یو زر پاکستاني روپۍ 503 افغانۍ.
او مخله دې چې د افغانستان د ورستۍ مهمو پیښو په اړه بیا هم راپورونه ته دوام ورکړي. یو نړیوال موضوع راخلو، د امریکا په څو روغتونونو کې ډاکټران وایي چې بسترونه پر کورونا وایرس لخته کسانو ډک شوي، په عین حال کې په روسیه کې د کورونا وبا له کبله د مړینو بېساري شمېر ثبت شوی. نور حال په دې راپور کې.
د امریکا په متحدو ایالاتونو کې په کورونا وبا د اخته شویو کسانو شمېر یو وار بیا زیات شوی دی. د الاباما ایالت والی کې ایفی پرون جمعه د کورونا تازه څپه د سمندرونو څپو ته ورته وبلله، ویل چې د کورونا وبا د امریکا په دغه جنوبي ایالت کې د طبي خدماتو پر وړاندې کوونکو سخت فشار راوړی دی. که ایفی په خپل ایالت کې فوقالعاده حالت اعلان کړی دی. د ده په وینا بیړنۍ حالت یې د دې لپاره اعلان کړی چې د روغتیایي خدماتو څارونکو ته اسانتیا رامنځته شي. د امریکا په ډیرو هغو ایالتونو کې چې جمهوری پالان پکې اکثریت لري، د ماسک کارولو په اړه د روغتیایي چارواکو سپارښتنو ته غوږ نه دی نیول شوی. په اوریګان ایالت کې چې د امریکا په شمال لویدیځ کې د آرام سمندر په غاړه دی، روغتونونه په بشپړ ډول د کورونا وایرس له ناروغانو ډک شوي دي. د دغه ایالت ګورنر د روغتیایي کارکوونکو د ملاتړ لپاره په روغتونونو کې د ملي ګارد د 1.5 زر ځواکونو د ځای پر ځای کولو پلان اعلان کړی دی. څو نورو ایالتونو لکه هاوای د کورونا وبا د ډېرېدو د خطر زنګ کړنګولی دی. روسیه هم پرون وویل چې د کورونا وبا له کبله په دغه هیواد کې په یوه ورځ 815 تنه مړه شوي دي. د روسیې د روغتیا وزارت وایي چې د سږ کال په جولای میاشت کې د کورونا له کبله د مړینو شمیر د تیر کال د جولای میاشتې په پرتله په 60% زیات شوی دی.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. مخکې خبرونه کې مو واوریدل چې د امریکایي 3000 سرتیرو یوه لویه برخه کابل ته رسیدلې. دا د هغو سرتیرو برخه ده چې امریکا کابل ته د خپل سفارت د کارکوونکو او نورو اتباعو د ایستلو لپاره تېره ورځ د کابل هوایي ډګر ته د استولو اعلان وکړ. په عین حال کې په کابل کې د امریکا سفارت هم خپلو کارکوونکو ته لارښوونه کړې چې خپل اساس اسناد له منځه یوسي. نور به له خپل خبریاله واورو. مهرباني.
د امریکایي ځواکونو یو لوی برخه په داسې حال کې بیرته کابل ته راستنه شوه چې په افغانستان کې ناامنی په بیساري توګه زیاته شوه او د دې هیواد 19 ولایتونه د طالبانو لاسته ورغلي دي. لویدیځو رسنیو راپور ورکړی چې د امریکایي سرتیري تیر شپه کابل ته راغلي او سلګونه نور افغانستان ته د راتلو په حال کې دي. د اسوسییټډ پریس د راپور له مخې پر امریکایي سرتیرو سربیره شاوخوا 600 برتانیوي ځواکونه هم د هیواد ته راځي. په ظاهر د دې ځواکونو دنده له افغانستان څخه د امریکایي او بریتانیایي او بریتانیې د سفارتونو د کارکوونکو د دې هیواد د اتباعو او د هغو افغانانو د خوندي وټولو لپاره زمينه برابرول دي چې له امریکایي او بریتانیوي ځواکونو سره کار کړي او د تلګو اکثر مخامخ دي. د امریکا د دفاع وزارت وایان جان کربی ویلي دي چې یو ډله سرتیري اوس په کابل کې دي ترڅو امریکایانو او د هغوی هغو افغان همکارانو ته د هیواد د خوندي وټولو زمينه برابر کړي چې له دوی سره کار کړي. تر دې وړاندې د متحده ایالاتو اعلان کړی چې 3000 سرتیري افغانستان ته لیږي ترڅو په کابل کې د هیواد د سفارت د کارکونکو او د هغو افغانانو وټولو ته خوندي چاپیریال رامنځته کړي چې له دوی سره کار کړي او د مهال له ګواښ سره مخامخ دي. په عین حال کې طالبانو ویلي چې افغانستان ته د بهمه او سرتیرو بیا راستنیدل په دې هیواد کې د اشغال د دوام په معنا ده. د دې ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دوی ساري چې دغه سرتیري چې راغلي دوی څه کوي او بیا وروسته دوی تصمیم نیسی خدای سرګند کړه چې دا د اشغال په معنا ده. په عین حال کې په کابل کې د امریکا سفارت خپل کارکونکو ته هم لارښوونه کړې چې خپل حساس اسناد له منځه یوسي. جرمني هم ویلي دي چې په کابل کې د خپل سفارت کارکونکي راکموي.
مننه. بیا هم د افغانستان د وروستیو د ناامنیو په پیښو کې تم کیږو. د کونړ اسمار ولسوالۍ هم سقوط کړی. له سیمې راپورونه وایي چې طالبان دغه راز د دې ولایت د شیګل ولسوالۍ د نیولو هڅه کوي. نور به د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې واورو.
د کونړ ولایتي شورا وایي اسمار ولسوالۍ د افغان ځواکونو وسلوالو طالبان ترمنځ له سختو جګړو وروسته تیره شپه د وسلوالو طالبانو لاس ته پرېوته. د یاد شورا غړي حاجی جمال الدین سیار ازادي راډیو ته وویل چې په اسمار کې میشتو افغان ځواکونو له ولسوالۍ ټول وسایل او وسلې راویستلي او شاته کې کړی دی.
اسمار خو سقوط کړی، ولسوالۍ ښکته راوتلی دی او دیو خط بیرته د اسمار ساحه چې دا د پلوڅو نام ساحه کې دلته خط جوړ کړی دی. دې کې ناست دي د سلطان پوستې بیګا پرېښې وې، لږ ساعت له بیرته نیولی دي.
د وسلوالو طالبان ویان هم د اسمار د نیولو داوه کړې ده. حکومتي مسولین او د امنیتي ارګانونو مشران هم مني چې اسمار یې له لاسه وتلی دی، خو غږ ورکولو ته یو هم چمتو نه دی او هر یو کوښښ کوي چې د شاتک پړه د بل پر اوږو ورواچوي. د سیمې اوسیدونکي به یې له جګړو په تنګ شوي او دواړه خواوې باید له جنګ او ورورژنې لاس واخلي او ستونزې د خبرو له لارې هوارې کړي. د مرکز اسدآباد اوسیدونکی جلال الدین ساجد:
بیګا هم یو ولسوالۍ سقوط کړی د اسمار ولسوالۍ. که په جنګ باندې دغه مسایل حل کېدی تقریبا څلوېښت کاله وشو. دلته جنګ روان دی خو لا پایلې ترخې دي. موږ همیشه د جنګ شاهدان یو، نو له هغه خلکو څخه چې هغوی په جنګ کې ښکیل دي له هغوی څخه په کلکه غوښتنه کوو چې سولې ته غاړه کېږدي او د سولې فضا رامنځته کړي تر څو دغه جنګ په افغانستان کې ختم شي.
له اسمار وړاندې د کونړ غازی آباد او ناړۍ ولسوالۍ او د نورستان کامدیش برګي مټال دواب او منډول ولسوالۍ هم طالبانو نیولې دي. یوازې له غازی آباد او ناړۍ ولسوالۍ په زرګونه کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي چې نن سبا په سختو شرایطو کې د ژوند شپې ورځې تېروي.
دغه ورځ په ښارونو او ښارګوټو د جګړو په ترڅ کې ډېره مرګ ژوبله هم ولسي وګړو ته اوړي. په اروزګان کې روغتیا پالان وایي د تېرو ورځو جګړو په ترڅ کې له 500 زیاتو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې. نور په دې رپورټ کې:
له هغې وروسته چې څلور ورځې وړاندې وسلوالو طالبانو پر ترینکوټ ښار ډله ییز بریدونه وکړه او ترینکوټ ښار یې محاصره کړ، په دغه جګړه کې افغان سرتیرو او وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلې ترڅنګ ملکي کسانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې. دا د ترینکوټ د ولایتي روغتون عجل وارډ دی چې روغتیا پالان ټول د هغه ټپیانو په درملنه بوخت دي چې ټپونه یې ژور دي، څو ژوند له لاسه ور نه کړي، ځکه دا وارډ هر ورځ د جګړې د قربانیانو شاهد دی. روغتیا پالان وایي په دغه ولایت کې د تیرو دوو ورځو جګړو پر مهال 55 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي. نونس کلن ګلاب شاه د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند اوسیدونکی دی چې د جګړې پر مهال پر دواړو پښو په مرمۍ لګېدلې دي. ګلاب شاه په ترینکوټ ښار کې زرن چلوي او د هغه مهال په مرمۍ ولګېدی کله چې غوښتل د سلو افغانۍ په بدل کې د ترینکوټ ښار اړوند د کوټوالو له سیمې څخه یو شمېر توکي را انتقال کړي.
ټلون په مزدوري راوړی زرنج به ولو مرمۍ را پښتو مشتله بله نه رمنش طالبان وکه د حکومت بیا ورور راوړل شي په خنیت کړي. خدای دې کور د غمو نه خلاص. موږ په 200 مزدوري په سرته روانې دي دا رقم په 200 روپۍ په څوک څه اندغه رقم کې موږ دې دا رقم په دې ملکي نه پیژن ولاو چې دا جنگ د غور کې مسلمانان به سجده د بول په سړی ته پل په کنټرولو کې پرځي او غم دا رقم په نفس کې جون چیرې زرګو.
په دغه ولایت کې د رواني جګړې هر یو قرباني ناویلې کیسه لري. محمد اعظم بیا د اورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ ښار اړوند د سرخوم سیمې اوسیدونکی دی چې خپل درې کلن زیر روغتون ته د درملنې لپاره راوړي. د نموړي دا درې کلن زوی د جګړې د شکیل لورو په مرمۍ لګېدلې دي.
چې دغه مرمۍ په شکیل مشتله بیا مې راوستي شپږ ورځې په دغه و بستر و د بستر سم بیا بوتې دوې څلور ورځې حالته وم بیا سر چرک ونیولې بیا مې دلته ډاکټر ته راوستي اوس بیا شپږ ورځې په کور باندې وم اوس بیا سر خراب شوی دی اوس مې بیا راوستل پوښتنه مې دا ده چې کراري راشي دغه راشي امن راشي.
د اورزګان د ولایتي روختون مشر امین الله توخی نن ازادي راوړی ته ویل چې دغه ملکیان چې د جګړو لسمی ولایتي روختون ته راوړل سوي ل جملې ډیر لستون خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. دی وايي په دغه وجلسو او ټپیانو کې نیمایي ښځې او ماشومان دي.
و مردل چې د اورزګان مرکز ترینکوټ کې د وروستیو جګړو له امله ډېر مرګ ژوبله هم ولسي وګړو ته رسېدلې ده. دا یوازې ترینکوټ نه دی، د افغانستان په نورو ښارونو کې هم د وروستیو جګړو په ترڅ